شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي. دغه راز مو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو درې کلنې کلیزې ته هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. خو مخکې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جمعې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ له لوري په خبر کړي بیان کې راغلي دي چې د دې قانون تنفیذ له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خپور کړ. د قانون په یو برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټیدل ضروری دي او غږ باید په عام محضر کې وانهوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو پر نړیواله ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان لپاره یو پیاوړي اصولیا او همغږه تګلاره جوړ کړي چې د ښځو د بشري حقونو او د جنډر مساواتو په ګډون بشري حقونه په سر کې ځای شوي وي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې نورو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو سازمانونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شوو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1990 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوي دي ګڼ خلک تري تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی ختم شوی نه دی. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې څېړونکي فرشته عباسي د پنځشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې تور پورې کړی و چې طالبان د خپلو مخالفانو د ویرولو لپاره خلک تري تم کوي او له دې چلنده استفاده کوي. د پاکستان په بلوچستان کې د تیرې اونۍ تر خونړیو بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14مه افتتاح شي. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراضیه پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روتر اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخښونکي غورځنګ د وسلوالو د تېرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډېر کسان پکې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې په یوه ورځ ووژل شول، د هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډېدل. رویترز اژانس پرون د پاکستان د هوایي چلند ادارې او په بلوچستان کې د دوه حکومتي سرچینو په وینا راپور ورکړ چې د هوایي ډګر به تر هغو فعال نه شي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت سم شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر د هوا د هوایي ځواکونو قماندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړ شوی و اف 14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوی ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. زیلنسکي وویل چې د میکولا اولشچوکوف د برطرفۍ پریکړه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړتیا لپاره وکړه. اولشچوک د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې د اوکراین د هوایي ځواکونو قماندانو. ایټالوي ډاکټر جولین کلیفاتو به له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچارې مخ ته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایټالوي ډاکټرې د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انتقالی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د اګست په 28مه هند ته روانه شوه چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9مه به د هند په گریتر نیوادا کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. خبرونه مو لازم دي راوړو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري. خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې اقدام دفاع وکړه.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht
und das wurde der Chemuk Kanun Palikar aw Mujrimin wo Afghanistan ta wastawal. Sma pa nazar da Kanun da Hakimiyat sa da bawar aw Khandi Tobla para da kar zaruri dai.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په متحده عربي اماراتو کې دی. هغه هیواد له چارواکو سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تړاو خبرې کړي. جزئیات به وروسته واورئ. لنن څخه درې کاله مخکې له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله څېړلې چې آیا درې کاله وروسته له افغانستان څخه د سپتمبر 11 ته ورته د تروریستي برید خطر له منځه تللی. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکي په څارویو کې د ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي.
موږ د هغه اسچي ونیسچې ده، موږ بله اسچي نه لرو، نو چې د هغه یو زموږ مصرفونه په کوو دا اوس دا دوا راخته دغه خلک یې ویني.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنه نړیوال سازمان د جرمني د برخه مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استلو پریکړه ته د شک پسترګه ګوري. مخې داسې راپور خبر شوی چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې. د جرمني پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان چې مجرم پیژندل شوی وو بیرته افغانستان ته واستول. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشره یولیا دوخرو وای هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. دی په یو بیان کې چې پرون خپور شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وژل کیږي، تری تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا کله چې جرمني کډوال خپل هیواد ته لیشي دا ویره شته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړه چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دغو افغان کډوالو په اړه چې کابل ته واستول وویل.
سی هم gesehen dass wir das recht durchgesetzt haben und
das wurde del chemuk قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت څخه د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوښیم چې وتوانیدو چې له خپلو شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
د جرمني حکومت ویل دي چې دغه 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړی وو او دا حق نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. فرانس پریس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سخت زړي مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسیتي رای کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روان و کابل ته استول شوي دي. د جرمني له سر اعظم اولاف شولتس څخه بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناک کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری متحدو عربي اماراتو کې د هیواد له چارواکو سره د نور مسایلو ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې خبرې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د جمعې په ورځ په ابوظبي کې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو له مرستیالې لانا نصیبه سره وکتل. د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت تر دې لیدنې کتنې وروسته یو ګډ بیان خپور کړ چې پکې په کلکه د افغان ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ شوی دی. په دې بیان کې چې پرون خپور شو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی دی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د شوالي لپاره دی ګډې هڅې وشي او لارې چارې دی ورته ولټول شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې 15 مادي لري د اگست په 28 نافذ شو. د طالبانو د دې قانون له مخې د ښځو مخونه باید په عامه ځایونو کې په بشپړ ډول پټ وي او د دوی شخص هم نامحرم کسان ونه وري. ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د دې ډلې له حکومت سره د نړیوالو ټولنې تعامل ته صدمه رسوي. طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو زده کړې له شپږم ټولګي ورپورته تر ثانی امر پورې بندې کړې وې چې هغه هم په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو له مرستیالې سره د غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان ښځو او نجونو حقونه د افغانستان د ثبات او اقتصاد لپاره خورا مهم دي. دوی د ښځو او نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ او ویل چې د هغوی روغتیا ته توجه پکار ده او باید د مخنیوي په ځای کاري فرصتونه ورته برابر شي. میرمن امیری او اغلی نصیبه په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې مهمې وبللې او ویل چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید د پراختیایي پروژو زمینه مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې په دې باور دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو له پوره کېدو سره په افغانستان کې پر دوی فشارونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اسدی رلو
لنن څخه درې کاله مخکې له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده. ایا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تر روسي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف وو؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ د او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوند نورو مسایلو ته مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې د ازادي رادیو له خبرتیا وروسته.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیرشپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه. موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130,000 زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی و او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال له مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایدن ته د دې میراث نښه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August the 31st.
اجازه راکړي واځي هوای د اگست 23 پوري د وټولو وروستي نیټه د خپل خوښي لمخې نه دا ټاکل سوی بلکې هغه د ویل لپاره ټاکل سوی چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو
د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ انګړل کېږي.
We are not done with you yet.
او دایش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یوه سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په ټوریزم پسې هلته ولاړ سو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې یې ایجابوي.
د اګوست دیرشمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې، تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نه سکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پرې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقونو د ښه کېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروریستي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسنی وضعیت ته پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحې ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې دې نه ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساسې ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له ټرمیسي حملو نه یو څه بار هغو باندې مچولی دی، ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان ترویسي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوي دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولی شي بېله دې چې په افغانستان کې حضور ولري یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشتوالي کې له لرې کړی، هغه په یوه برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډېر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه له پامه وغورځوي او زیاته کړه چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو تر څنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وایي داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګه کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیه ونیسي او مستقیما ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په طور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش، دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو دیو لپاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگټن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتي چارو پوهالی احمد جلالی وایي دا ځکه چې د ده په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګست په 22مه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن اړیکې هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیره لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز ظافر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړې، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرسته طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگټن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالی وایي له طالبانو سره د واشنگټن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره د افغانستان سره یا په عموم ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر پیښ نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بل ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 کال د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څ باندې 3 کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 20 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړه د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په بولاهو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینه وو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا 3 کال مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پریښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یو اساسي دلیل په توګه یاداوه؟ خای هیڅوک په دې کې شک نه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پر لپسې ولسمشرانو او نورو جګپورو چارواکو یې د یو ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په بولاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي. ازادي رادیو اوري په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکي وایي غواګانې د لمپی سکن په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي چې له امله یې دوی سخت اندېښمن دي. د طالبان د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې تېر کال په دې ولایت کې د دغې ناروغۍ له امله 1600 غواګانې تلف شوې وې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمې اوسیدونکو خالق داد خپل غوا ته چې تازه د جړې په ناروغۍ اخته سوې د درملنې لپاره درمل اخستې دي. خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو یې د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید دا یوازینۍ سرچینه د ناروغۍ له امله له خطر سره مخ ده، په اړه یې خوشی نه دي.
موږ د هغه استي ونیسته ده، موږ بل استي نه لرو، نو چې دا هغه اوس موږ مصرفونه په کوو. دا د اوس د دواره خطر دغه خلک یې ویني. دا اوس د 500 غنو دواره وړې ده. مثال هغه 500 ولادر د 500 د کیز نه غواړم سبا ده 500 غنی 500 غنی ما صرف ما کړی دي. نو چې دا وای دا ما سعودي ملي سم سره لري سم زو خپل بل کاروبار نه کوي. نو هغه کاروبار دي چې دا د سپاره موږ کار خراب دي. موږ سره باید دولت هم کار سي، بل مسلمان هم کار سي، بل مسلمان هم کار سي. موږ دا کاروبار بل کار موږ نه لرو، نه کولای شو. نو چې دا ما ویني زړه بالا م بچان بغال کې ولوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغۍ لقبل 1400 غواګانی مړې سوې دي. اته محمد چې په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانی ځکه ډېر مړې سوې چې دوی د ناروغۍ په وړاندې بې غور وو. ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سقوط لګواښ سره مخ شول.
د غوا مریضي خو یو د جړی مریضي ده او بل دانش پرخیز د مریضي ده او یو بل کم مریضي ده. د غولان زو پرسی دغه سره بخې ډیر خلک توانیان کړل غوا یې مړی سوځه. نو موږ خپل دغه سره درولې شي حیوانان څخه سره بازار دولته می توجه نه درته کړی. موږ یې یو دوا یو شی ته پیدا کیو کومه کو کې د خپل سره د مالدارانو سره کېونه کې نو بار خلک د مالداري سره سره کنو سپوکی ډېر خلک دی حیوانان د بلس له کوایو د پنځلس له کوایو امریکایي په مند کې غورځي. نو دا بار مجبور دی حیوانان ډېر خلک لاس نیو اخلي ډېرې ختم کړي دغه طرف مخه پرې شو.
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګانو د ناروغي پر وخت درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالدارانو د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي. د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درملو غوښتنه کوي.
د دولت څخه د مجلسو سمور دا غوښتنه ده چې موږ دغه مشکلات حل سي. معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د جارو او د شانس دا څه مرزي مخنیوي سي. دا څه کدا غواوی نه نه دا خو بار سره د ډیر سره ولا خپل کول او ساتي. دا مسلمان ډیر غواوی د لسو د پولیس نه غواوی معنا مې سي. دا دا څه مشکلات سره دا ولاس خزمور دا غوښتنه ده چې دی و باید دا وای او دا شام سره مخ کې چې دا غواوی مرزي مخنیوي وسي.
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. دا ناروغي د غوماشو، مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي. د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي. په کندهار کې دا مهال 1440 د غواګانو کوچني او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
د خبرونه په دې برخه کې بستا سو څو پیغامونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاته په تماچ کې چې یو سکو به نه سوو د خلک ولیدلې دي نه مرسي وسره کوي پیسې چې سم د لاسه راځي چې خپله رویه نو موږ ته چای نه رسېدلی. مردا غواړو چې موږ راغ د غټو چارواکو پرې ولاړ سي.
زمان هم زبی هلادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو د سلامونه نیکې هم احترامات بعد د سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر راتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نیستۍ او د غربت و خلکو د مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونه د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیات پر زیاتېدی چې اصلي سبب او لامل یې د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسؤلینو په خپل اصلي مسؤلیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دوکان که چا جوړ کړي د هغه څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. په دې هیله چې از ما ځخته لوړو مسولینو او لوړو رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې مخکې دی چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام ته ور ورسیږي. یو ځل بیا په مکرې خبرونو لنډیسته د ملګری ملتونو د بشري حقوقو انکار په هانو د جمعې پر ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ له لوري په خبرې کې بیان کړه غلي دي چې د دې قانون تنفيذ له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یو برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټیدل ضروری دي او غږ باید په عام محضر کې وانوریدل شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1900 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی ختم شوی نه دی. د پاکستان په بلوچستان کې د تیری اونۍ تر خونړۍ بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14مه افتتاح شي. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراض یا پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روتر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخونکو غورځنګ د وسلوالو د تېرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډېر کسان پکې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په یوه ورځ ووژل شول د هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډېدل. د اوکراین ولسمشر د هېواد هوایي ځواکونو قمندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړه شوې یوه F-14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. ایتالوی ډاکټر جولین کلیفاتو با لنیوزیلند سره د ټیسټ لوبي پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچاري مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبی افریقا کې میشت دا ایتالوی ډاکټر د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انتقال هیدي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبي لپاره د اګست 28مه هند ته روانه شو چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9مه به د هند په گریتر نیوادا کې تر سره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخوج را نسکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه. او اوس په ولي زره چاو دی وای سپېڅلی، اوس په ولي زره چاو دی وای سپېڅلی، که ته داسې غم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال
لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بې نجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه، نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر منه دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لاره ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي:
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت ندیر اغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلا پا در مرغزین زوانان فکر کوی چه در کتاب و یلی وقتی روی. توی پا چولنی سرسنیو که دوم را غرق دی چه هغه در خونسی کتابونه هم نلولی. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د وسط افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي. مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولي بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه یک از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د ښځینه و په زده کړې لګولي دي، د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي:
زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ما ته ډېر خوند راکوي په بېکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم. کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیت ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه سوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله، معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو. عموما به مې داسې ګروپونه جوړول، هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا کې به زه تلم هغه مې ځان ته راوړل، اوس زه دونه هغه لرې ځان ته نه شم تللی، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا لمر کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځم ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځم. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم. او نور عموما انټرنیټ نه بعضې معلومات را اخلم، هغه وایم او همدا چې ناهیلي شوې یم ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه، خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو، داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کېنو. همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم. بېرته په سن کې تشویق کوم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي اتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېر ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل توان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نه سئ کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتابونه واخلئ او ویل ولئ.
بالکل، زما خو خپله شخصا همدا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې. زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو، زموږ چې کومې ملګري دي، هغه که دلته ژورنالیستانې وي، هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي، ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوي ډېرې دي. یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي، ولې دې دا وکړو، ولې راووتې، دا خبره دې څنګه وکړه. دا د انسان زړه توره، زړه ماته، جنجالونه ډېر جوړېږي، هم کورنۍ مشکلات شي، هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات شي، بې په یو پېغلې باندې نو عموما ډېر دل سرده کېږي، زړه تور کېږي. نو تنه زما نه، زما په سنګ کې زما خوارخوندې، زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي، ډېرې فعال وي، ډېر فعالیتونه یې کول، هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي. او که زه وایم دې دلیل حکومت دی، نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې هیله چې یو ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا وسئ کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتاب وګورئ او خپل علمی کچه لوړه کړئ.
انشاءالله، انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یو ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیره او دا پړنا بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي، ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده، په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی، او بیا په دغه رقم شرایط خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی. نه، تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي، خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه په غاړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې، نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي. دا خبره ده، سپېشلیست صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی، په خپل مسلک کې لیکل کوي، او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دغه رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده، دغه په ژوندون د آثار ولوستل چې ځوانان یې وایي، هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې وایي، او د ده د آثار لوستل د ده سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده. نه، یعنې دی کتاب لیکیم په همدغه نیت چې یو څوک یې ووایي، هغه ښه اړخونه یې هم رابرسېره کړي، او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کړي چې بیا دوی په آینده کې اصلاح کړي. د یو لیکوال لپاره خو نو دغه تر ټولو ښه خبره ده، په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي. او د ځوانانو څخه زما خپل همدا غوښتنه ده، یعنې دوی باید مطالعه وکړي، آثار ووایي، د لیکوال د یو کتاب اوس خو هر څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کړي. نه،
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړي. ښاغلی سپیشلی د خپلو خبرو په پایل کې وایي:
سلامونه وړاندې کوم، ډېر خوشحاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې یو لړۍ پیل کړه، کندهار میشتي مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. کندهاریان وه، خو کندهاریان نه وه، چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و، 100 وه، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نه هم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې 100 دي. یعنې ما په دوو کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبي ټوټې دي، او یو دی تا شویل چوپته چاته موایا کلمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات، نور ژوندات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي. په لاندې ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز ناخوالې مې بیان کړی دي، د ادبي ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي. دا زما لومړی کتاب چاپ شو، به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دي غواړي د کتاب ترلاسه کړي، نو د نزدات هم سب ان شاء الله په لاس باندې
ورسې د خیر سره.
ښه، که استاد نن سي غوښتنه وکړم، یو ادبي ټوټه چې یو چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی، په ادبي ټوټه کې په یاد مو چې راته وایه.
ما خپلې لور ته یو شی لیکلی و، نو اجازه درته وایم دمه په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپل د اجازه چښتن یاست راته وایه.
ژوند دی وسه سرلیک دی به قدر مرغلری درانې او زړه ترنجې لوري د غزما خړ پټو درواخله د خپل سترګو او مخ څخه دی د تک سپنی وشکله کوم غزله جر پاتیکه دلته ستا وشکې څه چې ویني دي هم قدر نه لري د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري چې د یو مسكين معلم لوري دی کمزوري معلم لوري دی ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاکل نه ده بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري
مجموع کې ټول افغانان معلم لونی چې دی په غربت کې ژوند کوي یو بل بیا د بور مور لدیر جلات څخه د وشکو چې نیو چې سیوی په یت سر نه خلاصې دی هر څوک چې به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کول چې تنه خبر از مدرسه وران زمانه پرې درشې دان کړی دی او ته وایې چې افغانستان جوړیږي
bale رزو نور پښتنه او ته درته وایې چې دغه ورستای کتاب متلی کړی دی د دې په اړه ته وغږی کې دی کوم ژورنالستانو ژوندونه راخېستي تاسو ویلې او کسانو چې کار کړی په قندهار کې کړي قندار نه یې قندار پاکل باندې دوی راپور خبرونه درلوده درته وایي څنګه په دې فکر کې سویسی اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلې چې اواز قندار ته کار کوي
نو په نور برخه کې تذکيره وي شاعرانو تذکيره و د لیکوالانو تذکيره و خو د مطبوعاتانو تذکيره منه وتر سرګو سوي په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلې و غړي په خو چاپ سوي و د قندار په ټول افغان لپاره مغوشتي ام یو مضمون ته یا کوم ترته د ځوان خبريالانو جوړستان تشویق سي په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندي دي چې هغه کندار ته کار کړی او په کندار کې وسنسته خو باید نمونه ژوندې پاتې سي د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی ولې په کندهار کې یا مثلا یو خارجي خبریاله ډاکټر جولیا پاول دا هم کندار کې مطبوعات کار کړی وو دا د شو د کسان دی په سل کاسه می جمع کړی دي سل کاسه مخ چاپ سی وو
کله چې د ځوان خبریالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کار ای نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلای ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلای
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی چې ما د کتاب چاپ سوي دي او خو دې خپل مسپټل کړی د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوندلیک ویني بیا هغه ټول افغان چاپېدل هم دې درم کاری سره کور په ژوندلیک لري بیره کولای به زه ورته مرکه به ورسره کولای هغه چاپوله او په ځمکه دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم زما کار حدر نزی به زاین د یو څوک څخه زما کار ته په درنسته ګوري په خبر کې چاپوي خبر خبر په کتاب کې چاپیږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي نو دی لا چې دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کړل چې دقت ته سرعت قربان کړي
چې کله د غادي تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کوم یو د سمو ته انګیزه ورته پیدا شوی سره زم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په وخت چې ما په تلغان کې لری دا پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل سره غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي زه به هغه راټول کړم او دغه څه لري په ټول افغان کې پیل کړم بیا کتاب ځین جوړ کړم زه به هغه کارګر ځوانان شي مثلا په سیم کې اولمړی مثلا په پونتون کې اولمړی ولکه ما ته به دا غره فکر کړل او زه غواړم چې هغه ځوان راټول کړم هغه ځوان چې ټولین چې شکر کړی هغه ځوان چې شمه دني فعال هغه څوک چې د مور په ارزنه خوشاله وي ولدا چې ما ته فکر کړل زه به دا ځوان راټول کړم بیا مال ور دغه به ښه کار دی نو هغه ول زه دغه لږه پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ولې کې خوښته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو له خپل تجربو څخه وایي چې همدغه اوس د تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلې یو څو ولې کې تاسو به څور توایي
پرشتان دا چې دی یو له خپل ډیر مطالعه وکړي لس کتابه دې مطالعه کړي پنځه لس کتابه دې مطالعه کړي یو کتاب دې ولې کې څه کتر کتاب د لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسلک کې څه غواړي کتاب نه وشته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې درمخه چې تاسو په کتاب ولې کې درمخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ کله چې مذکر بشپړ کړئ زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ په فیسبوک او په واتس اپ ډېر وخت مصرفوي ډېر وخت کتاب ته ورکړئ د کتاب سره ملګری وکړئ کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه درته زیریږي نه درته خوبه دی کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دی اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو کتاب نوښته کړو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
لځانه راته وایي کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخی کوي او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي دا څه رقم یو اسی
دا موږ په کندارۍ سره زه په کلو کې نه ځایږم د خوشحالۍ څخه خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونه داسې دي زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونه داسې دي هر کتاب مات دوغه ګران دي لکه څنګه چې زموږ په اولادو به سړی کاږي تر سمره رسېږي او ټولین ته وړاندې کوي ټولین ته خدمت لپاره کتاب دوغه مهم دی ویني کرش لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه خدای کتاب باید نوښتګر چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ول چې نور ځوانو واسطه چې ورسره داسې ولري را پیل کی په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کی موږ باید کتاب لیکو داسې کتاب نوښته کو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپیږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي خوشاله چې روښانه زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولي کل سو دی ایډیټ سو دی ترتیب سو دا کتاب یې مدري کال خوري کړی دی اما دا و چې سلمان تر هغه لمدري کال ما به دی په ایډیټ کې لري بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې سي ایډیټ وغه پښو کې دی کال مله که خوش لاسه ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زحمت دی دا غوړ سره کتاب چاپ سره څونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کی بیا ما هڅي بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره شاله اختیم د کندهار څخه تر المانه شې دا یونلیک دی بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره او نو خیر چاپ سي ځوانان به وګوري خو خدای نور څوک پاتې سره سفرنامه یو لیکل سي نو به ولیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه غدا د چې کله یو څلیکي کا اخبار ته لیکل ورکوي کا د کتاب په باندې لیکي کوم جلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا چې خپل معلومات پوری او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخددای کتاب ولیکي څومره باید ته معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره غو د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکړي
موږ وخت د بخښت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش موږ غواړو یو کتاب چاپو خو بار به درته نه ویل چې مې چاپوي د بول صبر وکي صبر وکي مطالعه وکي مور بزرګ کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په یوه مې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کول بیا به دول تاسو ولې کني وکي 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 کني وکي وای وخت به تاسو په دې کې چاڼ وکي سړی باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې چې کله کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه بیا دولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیا وي ډېری وي نو زه وایم کتاب وځندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک په تیر په خبرولو شوی سیږي په چاپ یې شوی سیږي لوستونکي په لوستلو باندې شوی سیږي او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستل دغه دغه شګړې مې تندر لاسه کړې یا ما ته یو فکر راکړي مثبت فکر راکړي نو زوم کتاب ما په نامه کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په رسول کالو مخکې په کتابه قضاوت کوو د بیبي صاحب کتابو قضاوت کوو د بیرنوا صاحب کتابو قضاوت کوو د علامه رشاد بابا کتابو قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتابو باندې موږ دعوت کو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتګ نشو زموږ کتابونه ګوري که ښه کتابونه وای افتخار وکي او کني وای بچولا د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
bale special صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکئ لولي
یو وخت شعرونه لیکل او شعرونه وخت لیکل ځین شعر په ځین شپسوی هم دی خوشری ټول غنل را خوري وری په مجلو کې شپسوی دی په خبرو کې شپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو میوې وای دا به تر خامخره ته وایي
اما شعر به خلک غوښتنه کوي اوس مونږ ته وایي
هغه شعر ډیر مشهور دی وای ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج را نس کور وای لکه وشکه ستا کلک زړه مینرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړه مینرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی کته داسې هم خور وای لکه وشکه
ډیر ښایسته سپیشلی صاحب ډیر ښایسته رازو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د پرنامه نوم دی په دې کې وزما د ټول هغه سفر علا چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل ته راغلې بیا قطر ته راغلې بیا د قطر څخه څنګه راغلې فرانکفورت او بیا په المان کې اوسېږم په رادیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا یې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستنې په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې ام دې سره که تاسو جالب دوم ټاکلای دا د کتاب نوم څومره لوستونکي هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
ولکه څو د کتاب محتوا مهمه ده دغه کتاب نوم مهم دی چې ما مخکې ویل د کتابونو خو اولادونه دي د لیکوالانو دپاره نه نو اولاد چې سړی پیدا کوي څنګه ښه نوم پرېږدي کوښښ کوي چې یو ډېر ښه نوم پرې کښېږدي هغه سدي که نه دی نو څومره چې د اولاد دپاره د نوم کوښښ کوي د غون د کتاب دپاره د مقالې دپاره چې څومره مهم نوم وټاکل سي غون دغه پیدا کوي لوستونکي ته چا راپورته کړي د څه پوهېږي چې ولا په دې کښې ته راسې وګوره څه شي په کښې کښې دي یو چا ویل زه په کراچي کښې روان وم په یو ریړۍ کښې کتابونه پراته وه بیا چې وکړل د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې غېږ دستي مې راپورته کوي ما ورته نور نه وي دغه نوم چې مې وکتل نوم یې ډېر خوند راخي او بیا چې مې وکتل د ډاکټر اعظم اعظم دا کتاب لیکلی و او بیا مې دا کتاب راواخیستی د دننامه په خاطر رانیوی یعنې دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کوم کتابونه لیکلي دي هغوی چې د خپل کتاب دپاره کوم نومونه ټاکلي دي دا نومونه یې خپله د لوستونکي ورکښیي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کښې موږ وایو د خبر دپاره چې موږ لید ټاکو لید باید جالب وي لکه چنګک چې ته د خپل لوستونکي یا د ستا اورېدونکي ته راجلب کړي لکه چنګک چې ورچې مایي را پراکاږي نو د کتاب دپاره بیا نوم د غونډه مهم دی لکه څنګه چې په خبر کښې لید مهم دی دغسې کتابو د مقالې دپاره بیا هغه صدیق د غونډه مهم دی
بلې کله چې کتابونو ته د نومونه ټاکې خپله فکر ورته کوې که دوستانو سره مشوره ورباندې کوې
ډېر کوښښ کوم د ملګرو سره هم سلا کوم د خپل رایې مې خوښه وي په دې خاطر چې ډېر نومان اړوم سره اړوم اړوم بیا نو هغه د لیکوالانو خبرې مې په ځین کښې نو خامخا د مشوره را سره یي خو ډېر دغه وي خپل وي ځکه کتاب زما دی باید زه خپل نوم پر کښېږدم زوی اولاد زما دی باید زه خپل نوم پر کښېږدم
ځوانانو ته به په اخره یو پیغام ولرو چې خپل وخت ضایع نه کړي دوی باید لیکن وکړي په هره برخه کښې چې دوی مهارت لري باید لهغه نه کار واخلي که تاسو له خولې یو څو خبرې ورته ولرو دا به ډېر ښه وي
زه چې کله ځوان نوم اورم ما ته خپله داسې یو احساس د حرکت را کوي د بیدارۍ را کوي د سوکالۍ او د خوشحالۍ او د کامرانۍ او د یو ګام اخیستلو لار چارې را ښیي ما ته زه ته ځوان نوم اورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند واوسېږي له ټمبلۍ څخه له ډېر خوبه څخه له ډېر خوراک څخه له ډېر خبرو څخه پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه که د لیکوالۍ وي که د شاعرۍ وي که د نور کارونه چې ټولنې ته ګټه رسوي باید هغو ته مخه کړي خپل وخت ضایع نه کړي ځکه هغه چا چې د وخت قدر کړی دی وخت د هغو خلکو قدر کړی دی که چا د وخت قدر نه دی کړی وخت د هغو خلکو قدر نه دی کړی نو که چېرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې په راتلونکي کښې لکه د سهار ستوري وځلېږي هغه باید شپې روڼې کړي نو زموږ ځوانان که چېرې غواړي چې وځلېږي باید د تورې شپې پر ځان باندې وزغمي د خلکو خبرې پر ځان وزغمي خولې توی کړي او مایوسه نه سي د مایوسۍ په نامه باید هېڅ شی ونه پېژني کار 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 هڅه 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 او کوښښ وکړي ځکه دا یو تکراري خبره ده چې وایي ځوانان ټولنې د ملا تېر دی زه وایم بېخي ټولنه پر ځوانانو ولاړه ده نو که چېرې موږ غواړو چې ښه ټولنه ولرو باید پوه لایق په عصري او دیني علومو سنبال ځوانان ولرو نو ځوانانو وخت مه ضایع کوئ خپل راتلونکی د سبا د ستوري په څېر روښانه کړئ
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
کور مو ودان د افغانستان د ښېرازۍ او نیکمرغۍ په هیله
ګران دوستانو دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
درخانه